سلامونه او ستړي مسي د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزا عبدالحق کاډ هرکلی کوم. په دې غړي کې بعد سر ریپورت د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پنجاب د انتخاباتو په اړه فیصله او هغه ته د حکومت خبرګون نو ریپورتونه هم وي. په پایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د پنجاب اسمبلی انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ فیصلې ته اشاره ویلي. د عدل او انصاف قتل وسو. د امریکا فوج د اپریل په دریمه په شام کې د اسلامي دولت په سوالې ډلې یا داعش یو مشر وژلل. د اروپای ټولنې د بهرني پالیسي مشر نن د یوکرین د حملې پر مهال له روس سره د مرستې کولو په سر په چین سختې نیوکې کړې او د هغې د بیجنګ لخوا د ملګرو ملتونو د ژمنو څخه سرغړونه بللې. د پاکستان وزیر اعظم د پنجاب اسمبلی انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ فیصلې ته په اشاره ویلي چې د عدل او انصاف قتل وسو. شهباز شریف نن د پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې هم نن د پیپلز پارټي د بنسټګر او د پاکستان د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو تلیندي چې ورته په د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې پانسۍ ورکړل شوې وه. شهباز شریف تور پورې کړ چې هم نن ورځ د عدل او انصاف قتل وسو. د وای سپیکر صاحب دا څنګه ته تاریخ جبر دی چې د اپریل څلورمه ده او هم نن ورځ د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو عدالتي قتل وسو او هم نن د اپریل پر څلورمه میټه د انتخابات په حواله چې په تیرو دو اویا ساعتونو کې کومې کاروایي وشوې نو نن یو ځل بیا د عدالت او انصاف قتل وسو چې زه بشپړه غندنه کوم. شهباز شریف دا څرګندونې تر هغه وروسته وکړې چې تر دې لمخه د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګهګۍ د پنجاب اسمبلی د ټاکنو په اړه د انتخاباتي کمیشن لخوا د اکتوبر اتمه نیټه وځنډوله او حکم یې وکړ چې په صوبه کې دی د اپریل پر څوارلسمه وبخشي د مې پر څوارلسمه انتخابات وسي. د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان جمهوري غورځنګ وار لمخه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ پر درې کسیزه جرګهګۍ ناباوري شولې وه او غوښتنه یې کړې وه چې دا قضیه د سپریم کورټ د ټولو ججانو جرګهګۍ واوري. پاکستان تحریک انصاف د عدالتي فیصلې هرکلی کړی دی. د لاور د ترګری ضد یو عدالت نن په درې مقدمو کې د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ضمانت اپریل تر 14 پورې ځنډه غځولی دی. پر عمران خان دا درې واړه مقدمې په لاهور کې له هغې وروسته دا شوې چې کله د تیر مارچ میاشت کې د لاهور په زمان پارک کې د پولیسو او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو ترمنځ په نښتو کې د دې ګوند یو پلوی زیرلی شاه ووژل سو او پولیسو په شمول ګڼ نور ژوبل سو. تحریک انصاف د زیرلی شاه د مرګ تور پر حکومت ولګولی خو حکومت بیا له دې انکار وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو ویډیو کې ښودلی چې عمران خان په سخت امنیت کې عدالت ته حاضر سو. د مارچ پر 13 د لاهور په ځوان پارک سیمه کې پولیسو د عمران خان کور ته ننوتی وو. په هغه وخت د پولیسو او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو ترمنځ د اخوټه راپورټونه هم ورکړل شوي وو او پر دې اساس حکومت د عمران خان ضد ترګری ضد مقدمه جمع کړه. د خیبر پښتونخوا په کواډ کې تیر ماخستن دوه پولیسان وژل شوي. د خیبر پښتونخوا پولیسو نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پولیس کانسټیبل قاسم خان او محمد ایاز تیر ماخستن په تپې سیمه کې د تراویل مونځ د امنیت لپاره خپل ډیوټي ته په لاره ول چې نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې. بیان زیاتوي چې د وژل شوو دواړو پولیسانو تعلق د کواډ له میروزۍ سیمې سره دی. د دې برې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پولیس بیان وایي چې د وژل شوو پولیسو سرتیرو د جنازې لمونځ تېره شپه په کواډ کې وسو. په کوټه کې د جمهوریت اسلامي لخوا په رابلل سوي ټولګنځي زغونډه کې د حق تو تحریک مکه مولانا هدایت الرحمن د خوشکېدو غوښتنه سوي. دا غونډه پرون د اپریل په دریمه په کوټه کې د جمهوریت اسلامي لخوا را جوړ شوی و چې پکې د سیمې یو شمېر سیاسي مشرانو ګډون وکړي. په دغه کې د سیمې د جمهوریت اسلامي امیر حافظ نور علي مشالې ډول چې مولانا هدایت الرحمن به ځای مقدمه جوړ شوی دي. د بلوچستان د وزیر اعلی ویاند اختر بچا بیا مشال لري ټول چې له حق دو تحریک سره کړي ژمنه به پوره کوي خو دا کار به وخت اخلي. پولیس مولانا هدایت الرحمن د 13 جنوري په 14 د بلوچستان په گوادر کې خپل دوه ملګرو سره یو ځای نیولې. پولیس نوموړي د هغه پولیس سرتیر د وژن په قضیه کې نیولې چې د 2022 کال په دسمبر کې په گوادر کې د هغه غورزنګ د احتجاج پر مهال وژل شوی. خو مولانا هدایت الرحمن د پولیس سرتیر په وژن کې لاس لرلو تور ردوي. د امریکا فوج د اپریل په 3 په شام کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې یا داعش یو مشر وژلې دی. دا خبره د امریکا مرکزی کمانډ نن په یو بیان کې کړې ده. د بیان لمخي خالد احمد الجبوري په اروپا کې د داعش د حملو منصوبه جوړونکی او د داعش ډلې د مشرتابه جوړش کې مهم رول وی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن پر یوکراین د حملې پر مهال د روس سره د مرستې کولو په سر په چین سخت نیوکې کړي او دغه یې د بیجنګ لخوا د ملګرو ملتونو د ژمنو سرغړونه بللې ده. جوزف بوریل وویل له حمله کوونکي سره باید مرسته ونیسي. نوموړي نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن سره د خبرو پر وخت وویل دا د چین اخلاقي زمواري جوړیږي چې د نړیوال امن لپاره ودرېږي. جوزف بوریل دا خبرې د اروپای کمیشن مشر اورسولا وان در لیوین او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون چین ته له سفر وړاندې کړي. تمه ده دغه دواړه مشران به چین ته ځي او هلته به له بیجنګ سره پر دې خبرې کوي چې روس سره ملګرتیا به د چین او اروپای ټولنې په تعلقاتو اغیز پرې باسي. خبرونه پای. مشال ریډو اوري او سم په دې غړي کې د دینونو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. تر ډیرو ناندرو پس د پاکستان سپریم کورټ په پنجاب کې د انتخابات په اړه د انتخاباتي کمیشن هورو کړې نیټه ځنډولې او د مئی 14مه د ټاکنو کولو حکم کړی. واکمن پاکستان جمهوریت غورځنګ په تر فیصلې له مخه پر عدالت یا بینچ یو باوري ښوولې وه. د تازه پریکړې راتلونکی څه اثر کېدلی شي
موږ وګورو. واقعي چې په راتلونکو ټاکنو کې به دا خبره اهم ثابتېږي ځکه چې نور هم ډېر معاملات سپریم کورټ ته روان دي او د سپریم کورټ کم احکامات راځي هغه بالکل د حکومت خلاف دي.
په کوټه کې د ډولګونډیزه کانفرنس پر مهال د گوادر حق او تحریک د مشر هدایت الرحمن د خوچ کېدو غوښتنه کړې ده.
نو په مولانا هدایت الرحمن صاحب باندې غلط اف آی آرونه کړ شوي دي او پر کوټه کې باندې داسې درناک وو چې دا ټول نظام به مفلوج شي.
په روژه میاشت کې تر روژه ماتي وروسته د پېښور په حیات آباد کې له لیرې لیرې خلک ګرځي او هلته بانډارونه کوي.
نو په مولانا هدایت الرحمن صاحب باندې غلط اف آی آرونه کړ شوي دي نو دا ټول سیاسي پارټیان موږ په اعتماد کې اخلو او پر کوټه کې باندې داسې درناک وو چې دا ټول نظام به مفلوج شي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ لخوا د پنجاب اسمبلی په اړه فیصله د آئین قتل بللې دی. شهباز شریف دا څرګندونې نن د پارلماني غونډې ته کړې دي. تر دې لمخه د پاکستان سپریم کورټ په پنجاب اسمبلی کې د انتخابات په اړه د انتخاباتي کمیشن فیصله ځنډولې وه او حکم یې کړی و چې د مئی په 14مه نیټه دې په پنجاب کې انتخابات وسي. تحریک انصاف د پریکړې هرکلی کړی دی. په دې اړه به نور تفصیل له اسلام آباد څخه له طاهر خان واورو.
کور یو خو وزیر اعظم پخپل باندې وینا کړی دا په قومي اسمبلی کې دغه فیصله رسته او وزیر اعظم وی چې نن د اپریل 14مه نیټه د 2023 کال دی او د په نظر عدالتي قتل یو واری بیا وشو او د دین مخکې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو دغه د پانسه د اعدام خبر او کچ هغه هم د 14 اپریل 1909 کال کې هغه تا پانسی ور پېښې ونه دوی چې هغه عدالتي قتل وو دا هم په دې 14 اپریل باندې او نن یو واره د وزیر اعظم په نظر دا عدالتي قتل یو واره بیا وشو دوی چې دې ډیر زیات دې غندنه کوي. بل دې نه وړاندې په قومي سملې ته د قانون وزیر هغه هم وینا کړې و او هغه یو واره بیا هغه د بیا هم د ټولو ججانو فل کورټ لکه یو بینچ دغه د جوړېدو خبرو کړه هغه وی چې عدالت په انتخاباتو په موضوع باندې د په نظر تقسیم شوی او دا یو خپ پیغام نه دی. نو دا خبره د بل بیا د کابینې غونډه نن شوې ده سره لدی چې تر اوسه پورې د کابینې رسمي بیانیا نه ده خبره شوې لیکن ټولو ټلویزیونی چینلونو چې کوم رپورت ورکړی دی هغه دا چې په کابینه کې دا فیصله شوې ده چې دغه د سپریم کورټ فیصله چې انتخابات په 14 مئی حکم کړی دی پنجاب کې دا نه مني او د دې باره کې په پارلیمنت کې هم د دې فیصلې مخالفت کیږي او دا کابینه فیصله کړې ده رپورټونو تر مخه چې دا فیصله په دې باندې عمل نشي کېدی نو به کتی شي ځکه چې دلته خو بیا تحریک انصاف خو
هم دغه تاسو ما کو هم دغه تاسو ما کولی تیر خان سب چې تحریک انصاف سی مهم اپوزیشن غوندي او دغه درخواستم دوی د انتخابات په والا ور کړی وو د دې فیصله ورسته د هغه څغ برګوندي
کله فیصله وشو نو د پی ټی آی ځنی مشران چې پکې شاه محمود قریشی مو هغه په عدالت کې ورسته بیا هغه چې دا یو تاریخي فیصله شوه دا او په خوا مثال ورک د مازیره پاکستان د عدالتونو چې د نظر ضرورت په بنیاد باندې فیصله کړي او اکثر چې کم ماشاءالله بابا فوجي حکومتونه جوړېدل نغم په ماضي کې اکثر عدالتونو هغه ته یو قانوني جواز هم بیا ورسره ورکړي هغه ته به نظریه ضرورت وي نو شاه محمود قریشی وی چې هغه د نظریه ضرورت هغه فلسفه چې وا هغه د نن سپریم کورټ فیصله هغه دفن کړه دا هغه الفاظو نو دی هر کله کړی دی عمران خان په لګي کې سبا غونډم را بلل چې په دې حالاتو باندې غور وکړي
داو طاهر خان لکه څنګه ساسو له طاهر خان واوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ پنجاب اسمبلی کې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمیشن فیصله وځنډوله او حکم یې وکړ چې د مې پر 14مه د ټاکنې وسی د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د کسیز جرګې دا فیصله نن اورولې او د حکومت ته دا حکم هم وکړ چې په دې لړ کې د انتخاباتي کمیشن ته یو ویشت ارب روپی او دا مطلب امنیت لپاره سرتیر ورکړي د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان جمهوریت غورځنګ تر دې وړاندې هم پر دې جرګې ناباوري ښکار کړې او ویلي ویل چې دا مقدمه دي د سپریم کورټ ټول جان واوري تر فیصله وروسته شهباز شریف هم د دې فیصله غندنه وکړه زموږ رامکار ګوهر مسجد د سپریم کورټ د فیصله اورولو وروسته هم هلته وي او هم د سپریم کورټ له ودانۍ څخه د ریپورت را لېږلې دي
سلامونه د مشال مینوالو ستړي مشي زه ګوهر مسجد په دې وخت د پاکستان سپریم کورټ مخې ته ولاړیم تاسو بلډینګ زما په خوا کې کتلې شي لږ شپه مخکې د پاکستان سپریم کورټ یو فیصله ورکړله د الیکشن کمیشن په فیصله حواله سره په پاکستان خاص کر چې کم پنجاب صوبې کې او خیبر پختونخوا کې کم انتخابات کې دونکو دي هغه په اړه باندې چې کم الیکشن کمیشن فیصله ورکړی و هغه فیصله د پاکستان سپریم کورټ نن معطل کړله او ورسره دا ورتول چې 14 مئی تبا دا نوې چې کم الیکشن دي دا الیکشن به وشي او چې کومه فیصله د پاکستان الیکشن کمیشن ورکړی و چې په 8 اکتوبر باندې به دوی الیکشن کوي هغه فیصله منسوخه کړله خو په دې کې دا خبره هم کړی ده چې کومه فیصله الیکشن کمیشن کړې وه هغه د آئین نه تجاوز او هغه تجاوز رقمولو لپاره چونکه د پاکستان آئین دغه وایي چې په لس کم سل ورځو کې الیکشن کیږي د فیصله نور هم ډیر تفصیلات په دې باندې خبرې کوو زموږ سره مېوش کماس چې هغه د پاکستان د مختلفو شخصي ټلویزیونونو سره کار کړی دی او میډیاګانو سره کار کوي او په دې وخت د پاکستان سپریم کورټ د بیټ په تور باندې کور کوي مېوش ستړي مشي درته وایو او د نن فیصله چې رالله ډیرو خلکو ویل چې دا ډیره یو مهمه فیصله ده دی به ډیر غټ اثر پرې وځي دا فیصله څه شی دی او څنګه به اثر غورځوي
ټول نه پہله خو تاسو دا وایم چې الیکشن کمیشن یو فیصله وکړي چې 90 روز کې به لکه 90 روزو کې به دا الیکشن کیږي بیا الیکشن کمیشن وی چې موږ سره نه فنڈز نشته موږ سره سکیورټی نشته موږ آرمی والا سره وکړو هغه موږ له سکیورټی نه راکړي او نو هغه بیا دا فیصله وکړي چې دا الیکشن چې د اکتوبر کې لړ شي لکه اکتوبر کې هغه چې پوره پاکستان کې به یو ځای الیکشن وي بیا په دې پارلمنٹیرین چې دی کم دا پی ڈی ایم گورنمنٹ ته دی هم وی چې اکتوبر کې وکاو نو بیا دا سوال جج کو چیف جسٹس چې تاسو ته پته چې اکتوبر کې الیکشن بحالات ٹھیک شي تاسو څنګه ویل شي ځکه چې 2018 کې چې کوم الیکشن شوی یا 2013 کې شوی هغه ټایم حالات خو ډیر زیات خراب وو لکه اوس چې موږ ګورو هغه حالات ډیر خراب وو پاکستان حالات هم خراب وو سکیورټی حالات خراب وو خو الیکشن او شو اوس د چې کوم نن فیصله راغله دا فیصله چې شپږرزونه دا معاملہ شروع
مې وش د کی پرون د پاکستان وزیر خارجه بلاول بټو زرداری او نن د کورونو چارو وزیر انس نولا هم دا بیان ورکړی دی چې دا د حالات د ایمرجنسی طرف ته یا مطلب د مارشلا طرف ته د حالات وړل کېدل شي تاسو په څه نظر ورته ګوري په یو طرف باندې سپریم کورټ وایي چې موږ د آئین عملداری شروع جاری کړی دی یا عملداری کوو په بل طرف باندې د وزیر خارجه او د رنس نولا دا بیانونو ته څنګه ګوري
ګوري د مارشلا خبره کول بلاول ته یا رنس نولا ته دیتا دیسه رست شي وي کومه نواز شریف وګورو چا حکومت ختم کړو پرویز مشرف ختم کړو کومه بوټو ګورو چا ختم کړو آرمی ختم کړو نه دی په کار دی هغه حالات نه دی ویریږي بلاول دی ګوري نن رس دسته دا نن رس بوټو چې برسي دا نو دی حالات نه دی ویریږي دی ما ماشاءالله خبرې کوي دی سمې چې کوم ټایم پدې تیر شي هغه دوباره راتلې نشي عمران خان بمداوي چې بس زه هر سیم اوس به زما 15 کال نه زما لس کال 15 لس کال زما حکومت شي خو موږ چې هغه ته قتل حالات مو قتل غلای حکومت درې کالم پاتې نشو
اجي بالکل د مشال مینوالو مونږه چونکه دا خبره به مخکې هم کوو، خو دې وخت زموږ سره یو بل خبريال عدالت موجود دی، مدثر حسین. هغه د سپریم کورٹ کوریج هم کوي. مدثر، ستړي مشي درته وایو، د نن فیصله ته په څه نظر ګوري؟ آیا دا به د پاکستان پر راتلونکي انتخابات باندې څه اثر غورځوي؟ ښه اثر به وي، بد به وي؟
ګورې جی، که مونږ وګورو نو موجوده درې رکنی بینچ باندې ډېر سیریس ایلیګیشنز لګېدلې دي. نه کسیزه بینچ ته لپاره جوړ شوی و، ډېر پرومیننټ ججز چې پای کې جمال مندوخیل شامل دی، اثرمین الله دی، هغوی ریکیوز کړي وه. نو په دې بینچ باندې دا الزام لګي چې ګنې دا پرو پی ٹی آئی او اینٹی گورنمنٹ یا اینٹی پی ڈی ایم دے. تو دا ډېر یو سیریس کوشچن دی، دا عدالت عظما په وقار باندې، دا هغوی په عزت باندې یو غټ کوشچن دی. تر څو پورې د الیکشن سوال دی، نو که مونږ وګورو واقعي چې په راتلونکو ټاکنو کې به دا خبره اهم ثابتېږي، ځکه چې نور هم ډېر معاملات سپریم کورٹ ته را روان دي. د سپریم کورٹ کم احکامات راځي، کم ابزرویشن راځي او کم رولنګ راځي، هغه بالکل د حکومت خلاف دی. یعنی پرون چې کم مونږ سماعتونه وکتل، پای کوم سپریم کورٹ وایي چې یاره تاسو 21 ارب روپے والی نشے ورکول، تاسو په پی ایس ڈی پی کې پیسې ورکړي 470 ارب روپے، اوس ته سروم پرتی دي 170 ارب روم ایم این ایز لورکړي. نو دا گورنمنٹ ریپوٹیشن دے سره خرابیږي، داسې قسمه ریمارکس سره، داسې قسمه رولنگ سره. نو د دې په نظر، د اولس په نظر کې، د حکومت چې کم کریډیبلټی دا یا انٹیگریټی دا اوسره متاثر شو، زه دا ګڼم چې د حکومت لپاره ډېر غټ ټف ټایم را روان دی مخکې هم.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو اوري. جمع اسلامي پرون په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه را بللې وه چې د دې ګوند او د حق تو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشی کېدو غوښتنه سوې ده. د مشامي غړو مشال ریډیو ته ویلي که حکومت په مولانا هدایت الرحمن مقدمه ختم نه کړي، نو دوی به له نورو ګوندونو سره په ګډه کوټه کې پرلت پیل کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي چې له حق تو تحریک سره کړې ژمنه به پوره کیږي، خو دا کار به وخت اخلي. مولانا هدایت الرحمن د روان کال جنوري پر 14 د یو پولیس سرتیري د وژنې په تور نیول شوی و، خو نوموړی دا تورونه ردوي. تفصیل د سمج چبنم په ریپورت کې.
پر 3 اپریل په کوټه کې د جماعت اسلامي لخوا را بلل شوی آل پارټیز غونډه وسوه. په غونډه کې د بلوچستان پر اکوکو او د گوادر د اکتو تیریک تمخکش مولانا هدایت الرحمن بلوچ پر نیولو خبره وسوه او داغه د خوش کولو غوښتنه وسوه. د جماعت اسلامي د کوټې امیر اپیز نورعلي مشال ریډیو ته وویل چې پر مولانا هدایت الرحمن باندې بیا ځای ایف آی آر سوي، که خوش نه کړل سو نو دوی به ټول ګوندونه په اعتماد کې واخلي او په کوټه کې به پرلت ووهي.
په گوادر کې سومد مخ کی یو درنا سو مولانا هدایت الرحمن صاحب قیادت کی زمر وزیر اعلی صاحب ورغلی او دغه سره معاهده کړی و، او معاهده ډیر مده 13 سره پاغه باندې ایسه عمل درآمد ونه سو. بیا مولانا هدایت الرحمن صاحب درنه ته مجبور سو، د دې د مایوسی د وجه سره، د عمل نه کولو د وجه سره، نو درنا چې کښې ولا د درنا سوره زی بعد بیا پاغه باندې د شپې پر سرور بجې باندې عمله وسره. پاکی شزی، پاکی نارینا، پاکی گاڑی، پاکی موټران ټول مات سلو، خلک زخمیان سلو، او داغه په بنیاد باندې بیا افراد تفریح جوړ سره، بیا یو کس پکې د دنیا سره رخصت سو، او هغه سترنګ اوسو چا وکړه او ټول تحقیقات موجود دي. نو په مولانا هدایت الرحمن صاحب باندې غلط اف آی آر نه کټ سوی دي، کیسونه سوی دي داغه په خلاف. هغه موږ د نن پر ورورم نه، او مولانا هدایت الرحمن صاحب چې کوم دی هغه په قید کې دي او بے جای دي نیولې دي، او موږ به د آل پارټیز په ذریعه سدي ته دا پیغام ورکو چې تاسو تر کومه پورې د حکومت د عوام حقوق سره مخ اړوي، او کچیر عوام حقوق نه ورکوي نو دا ټول سیاسي پارټیان موږ په اعتماد کې اخلو، او پر کوټ کې باندې داسې درنا کوو چې دا ټول نظام به مفلوج سي او ټول به بند سي.
د بلوچستان د اعلی وزیر کوارډینیټر اختر بچا مشال ریډو ته وویل چې دا کدو تیریک سره سوي ژمنې به قرار قرار پوره کیږي.
وعدی خو په سوکا سوکا پر کیږي، بدای خو نه دي د پاکستان وعده چې په 24 غنټې کې چر مایده سوی دا غ په میاش په دوی په درې په سلو په پنځه کې در سره ورسیږي. نو موږ خلک خو چې وای ما شام دی وکړه را پرکوا، خو کاغذي کاروایی د کوم مایده کړې ده یا وعده کړې ده عبدالقدوس بزنجو صاحب، نو انشاءالله ورپره کې.
مولانا هدایت الرحمن پولیسو د جنوري پر 13 په گوادر کې نیولی وو. نوموړی د غپلی سرتیری په کزې کې نیول شوی، کوم چې د 2023 کال په دسمبر کې په گوادر کې د احتجاج مهال وژل شوی وو. د مولانا هدایت الرحمن د کزې وکیل راهب ولیدی د نوموړي د کزې په اړه مشالې ډوته وویل. د مولانا هدایت الرحمن یوازې په یوه مقدمه کې ضمانت نه دی سوی. دغه قضیه د گوادر په عدالت کې روانه ده. د بلوچستان هایکورټ دا مقدمه رد کړې وه چې په هغه کې قانوني تقاضې نه وې پوره سوې، چې په هغه کې دا و چې د خلکو او چیف جسټس لاره یې تړلې وه. په دارنګه نامعلومو مقدمو کې چې په زرګونو خلک وي چې مرمۍ چا چلولې یا له کومې خوا راغلې، نو د سپریم کورټ فیصله ده چې په دا ډول مقدمه کې ضمانت ورکول سي. نو مولانا هدایت الرحمن د دې ملک یو شاعر دی چې انصاف ورسره وسي او ضمانت به ورکول سي. د بلوچستان حکومت ویندی پر حزیم شاه تیرو ورځو کې مشال جوړ تول چې مولانا هدایت الرحمن په قانوني توګه نیولی دی. دا غیب خبره چې نوموړي په گوادر کې سړکونه تړلي وو چې ولسته ستونزې جوړې کړې وې. هغه وویل چې سړکونه تړل او ولسته ستونزې جوړول حکومت نسي زغملی، ځکه مولانا هدایت الرحمن نیولی. مولانا هدایت الرحمن بلوچ د جماعت اسلامي ګوند د گوادر ځایي مشر دی، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې یې په وار وار په گوادر کې ولسي احتجاجونه کړي او ګڼ خلکو یې ملاتړ کړی. دغه غورځنګ حق دو تریک په گوادر کې د غټو کښتیو له لارې د ښکار بندولو، د سرحدي ځواکونو د پوستو ختمولو، د نشې توکو پر ضد د اقداماتو او له ایران سره د سوداګرۍ لاره د اسانه کولو غوښتنې لري. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
هلته بیا د بلوچستان حکومت وایي هیله مند دی چې په یوه میاشت کې دننه به د صوبې د ولس لپاره د صحت کارډ په نامه د صحت اسانتیاوې برابرې کړي. دا له هغه وروسته ده چې صوبای کابینې د دې لړۍ پیلولو منظوري ورکړې. د حکومتي چارواکو په وینا په دې کې به لومړیتوب ملازمینو ته ورکول کېږي، خو عام ولس به هم ترې استفاده کولای سي. د حکومت مخالفین وایي دوی هر هغه کار ستایي چې د ولس پکې ګټه وي، خو د دوی په وینا د داسې پروژو لپاره تر ټولو لومړی شرط د پیسو موجودګي وي. نو پوښتنه دا ده چې آیا د بلوچستان حکومت د دې پروژې لپاره پیسې لري هم او که نه. زموږ همکار پوروال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د بلوچستان حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په یو میاشت کې دننه د صحت کارډ منظور سوی پروژه پیل کړي. د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ وایي د صوبایي کابینې تر منظورۍ وروسته اوس د ولس لپاره د دې اسانتیا برابرولو زمینه برابره سوې ده. نوموړي د اپریل پر درېمه مشال راډیو ته وویل د صحت کارډ پروژې لپاره یې ټول اړوند کارونه ترسره کړي دي.
تقریبا داسې دي چې د پوره فیملی په دې کې علاج کېدلی شي، او دا تقریبا د کارډ ما په اندازه دا لس لک روپۍ به د یو کارډ کریډیټ به وي. ملازمینو ته به زیات ترجیح ورکول کېږي لازمن، او عام پبلک هم به دا کولی شي، هغه ته ملاوږي، صرف په ملازمینو ته به نه ده. نو انشاءالله امید دا دی نور تیاری خو ټوله ورته سوېږي ده.
خو نور محمد دومړ وویل چې تر اوسه لا کومه خاصه نیټه نه ده ټاکل شوې چې کله به د دې پروژې په رسمي توګه پرانیسته کیږي. د بلوچستان حکومت دا پروژه په داسې وخت کې پیلوي چې د حکومت په وینا صوبا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. په صوبایي اسمبلی کې د حکومت مخالف ګوندونو یا اپوزیشن مشر ملک سکندر اډوکیټ مشال راډیو ته وویل دوی د حکومت د هر هغه کار ستاینه کوي چې د ولس د ښېګړې لپاره وي. خو د ملک سکندر اډوکیټ په وینا د صحت کارډ د بریالۍ کېدو لپاره مناسب فنډ ضروري دی. د وویل
هر څه عمل ته باید سړی په ښه وګوري. فلال په نت کې ته دانسته تکل خو دومره ځپلي دي چې له یو خوا یو مدد را ورسېږي. دا خبره به دا باندې چې که فیده ګورمنټ دوی ته خپل حق د پیسو او کې دوی مطالبه ورسره کړې ده، دا خو نه ده ګران. که پیسې نه وي بیا به ستونزې وي، ستړیا به وي.
خو د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې دوی وار له مخه د پیسو ستونزه هواره کړې ده.
له ډېره وخته څخه د دې پیسې موږ له ټول حساب کتاب څخه جلا کړي یو. دا د اوس نه ده، دا تقریبا بلوارم دا کابینټ ته راغلی خبره، او دا تقریبا له ډېره وخته به دا باندې کار روان دی. نو باقاعده دا د بجټ حصه ده، نو داسې دي دا پیسې د دې خپل ځان له خپلې پیسې له دې ټولو معاملاتو څخه جلا دي، د دې پیسې پرتې دي.
که څه هم نور محمد دومړ دا ونه ویل چې د څومره وخت لپاره ورته څومره پیسې ایښودل سوي دي، خو تر دې وړاندې یو شمیر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی و چې وار له مخه ورته څه باندې 15 ارب روپۍ بیل سوي دي چې د صوبې 13 لکه کورنیو ته د صحت کارډ له لارې د مفت علاج زمينه برابره کړي. د بوري یا لورلای یو ګزړن وهلی او سیدونکې فیروز خان کاکړ وای ک حکومت دا اعلان پرشتیا عملی کړي نو د سوبې لا بیوس خلګو سره به ډیر مرسته وسی.
موږ په دې کار باندې ډیر خوشاله یو چې حکومت کم کار اعلان کړی دی. موږ ډیر په خوشاله یو ک حکومت واقعي هم دا ګام واخی چې دا کارت واقعي هم جوړ کړي چې دا پات نه سي چې مطلب صرف اعلان پات سي. نو غریب خلق در پدر دی تیمان دی کند دی او دلته خلق ډیر له مشکلات سره مخ دی. دا د غریبان د پاره کې نن هم ډیر ښه ګام دی که واقعي حکومت دا ګام پورته کی پسیمانه وکی.
د یادونی ور ده چې د صحت کارت د خیبر پښتونخوا حکومت هم خپل ولسته ورکړی دی کوم چې خورا بریالی او د غریب ولس لپاره ګټور بلل کیږي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
او سمزو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په سیمه کې د موبایل نتورک او انټرنیټ د سہولت غوښتنه کړې ده. دوی زیاته کړې ده چې تیرو څو ورځو راهیسی په سیمه کې انټرنیټ کار نه کوي چې له وجې مشکلات لري. بلخوا چارواکو ویلي هڅه کوي چې دا ستونزه ژر هواره کړي. نور حال د اشتیاق مسجد په ریپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان ضلعو سیدین کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نه د موبایل نتورک او انټرنیټ سہولت غوښتنه کړې ده. د سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا سیمه اوسیدین کې په دغه باره کې ویایي
خبر کما لور وزیرستان پا دا که انٹرنیٹ چی کم دای یا خو بخی هم کم زرائی دای و زن دا سیلاکی دی چی که وانا بازور وانا تحصیل چی کم دای پا غاک شی دیتا نیٹورک شا چار کی موبایل نیٹورک چار دا سپیرانه که برمل تحصیل چی کم دای پا غاک شی پا سلک شو وز لاس فیصد دای لکی چی کم دی آغا سایی چار کی و دا تیلاس فیصد دا چی کم دی دا که دیتا نیٹورک چار نکی.
دی سویلی وزیرستان اپر ضلع کوټکی سیمه اوسیدین کای شیرزادہ مسجد ویای چې په ضلع کې موبایل نتورک او انټرنیټ چار نه کوي چې په واجه یې د سیمه خلک د مشکلات سره مخامخ شوي دي.
چې په کومه علاقې کې نتورک شته دی لکه کوټکای ماکین سره روغه لادا تیارزا دغه علاقې کې نتورک شته دی خو صرف یو فون نتورک دی خو په داسې هغه 3G 4G چې کوم انټرنیټ سیستم دی هغه کلا بند کو کلا کولاو کو په نس بندې شمیر دی لکه چې نوی دغه څه دوه کوم سروې کال ډیویژن دی شک پوی شوال 3G 4G خوڅه کې په دا علاقې شي بیخي موبایل نتورک ها چار نه کوي. نو د میجو چې کوم بهر وسیدین کای خلک ته بهر ملکی نه شي دین هغه خلک ته ډیر سخت تکلیف تا ورته چې د کور سره راپته کول بیخي نشته دی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی سیمه وسیدین کای زیور رحمان چې دا وخت د متحده عرب امارات دوبی شارک شه د مسافری ژوند تیراوی خپل سیمه کې د موبایل نتورک او انټرنیټ چار نکاوله په واجه خپل مشکلات په دا رنگ بیانوي. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې د موبایل نتورک او انټرنیټ غوښتنه د ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې تکشه شو هغه وویل
دا انټرنیټ خلاصې ده دا پته ده زموږ د ساوت وزیرستان حالات هم ده چې ټیبل نه کله څنګه کله څنګه خو بهر شکر دی تیر یو میاشتې مثلا زیات تر لاخو کې اویلیبل نه کم ځګونو کې چې نشته نه خو موږ د موبایل نتورک والا سره خبره کوو چې کم کنسرن سلولر سرویسز دي دا هغه سره خبره وکړو چې کم ځکه نه دی اویلیبل ان شاء الله موږ خپل کوشش کوو چې کم نور ډیویژن کې څنګه نت اویلیبل دي زموږ اپر وزیرستان کې دغه شپدي لاخو کې نت اویلیبل او خلک کوم څه شکایت
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې دا هم وویل چې کله د پاکستان حکومت دوی ته د موبایل نتورک او انټرنیټ حق زر ویر نکړي بیا به دوی خپل دا حق په احتجاج کې په غوښتنې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو اوري او خبرونه ده د خبري غړي ده. تاسو کولای شئ چې مشال ریډیو دغه خبرونه د مشال ریډیو په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري او سره تاسو ک فیسبوک ته لاسرسي لري انټرنیټ ته نو په فیسبوک باندې هم زموږ ویډیوګانی او تصویرونه هم لیدلای او سره دغه رپورټونه په لیکلې بڼه باندې هم لوستای سي. اوس هم راځو د خبرونو لنډیز ته، ځکه چې د خبرونې نیمایي ته رارسېدلی یو. د پاکستان وزیر اعظم د پنجاب اسمبلی انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ فیصلې ته په اشاره ویلي چې د عدل او انصاف قتل وشو. نوموړي نن د پارلمان ګډو غونډو ته د وینا پر مهال وویل چې د پیپلز پارټي د بنسټګر د پاکستان د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بھٹو عدالتي قتل هم نن ورسوي. هغه داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ نن د پنجاب اسمبلی د ټاکنو په اړه د انتخاباتي کمیشن لخوا د اکتوبر 8 نیټه وځنډوله او حکم یې وکړ چې په صوبه کې د مئی پر 14 انتخابات وشي. د لاهور د ترګریز دی عدالت نن په درې مقدمو کې د تحریک انصاف ګوند د مشر په پخواني وزیر اعظم عمران خان ضمانت تعطیل تور لسمې قضاوت دي. پر عمران خان د درې واړو مقدمې په لاهور کې له هغه وروسته سوی دی چې کله د تېر مارچ میاشت کې د لاهور په زمان پار کې د پولیسو او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو په رشوتو کې د تحریک انصاف ګوند یو پلوی زبلی شاه وژل شوی و او د پولیسو په شمول کان شمېر ژوبل شوی و. د خبر پښتونخوا په کوهاټ کې تر پاکستان څخه د پولیسان د رسېدو د خبر پښتونخوا په فیسبوک باندې لیکلي چې پولیس کانسټبل قاسم خان او محمد خلاص د پاکستان په تپې سیمه کې د تراوی لمانځه لپاره د امنیت ساتلو لپاره خپلې ډیوټي ته په لارو چې نامنو سوانه او فاګو داسې کړي. په کوټه کې د چې مسلمان لخوا پر روان شوی په ګوندي ځغونډ کې د حق د تحریک مرکز مولانا سیدات رحمان د خوش کېدو غوښتنه شوې ده. دا غونډه پرون په کوټه کې د جمهوریت اسلامي لپاره جوړ شوی و. د ډاکټر رحمان د تیر جمهوری په 14 د ولسان په کوادر کې له خپلو دوو ملګرو سره یو ځای نیول شوی و. په هغه باندې د پولیسو له وژنې کې د لاس پر رپورټ کې پیدا راغلی. د امریکا پوځ د اپریل په درېمه په شام کې د اسلامي دولت په وسله والدرې پیدایش یو مشر وژلی دی. او د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسي مشر جوزف بوریل نن په اوکراین د حملې پر مهال له روس سره د مرستې کولو په سر په چین سخت نیوکې کړې او د هغه د لیدنې لخوا د ملګرو ملتونو د ټولنې څخه سره. تاسو مشال ډوري او سم د خبرونی دوه مینیمای ترازو او فایل له دې رپورټ کو د ناتو مشر اینس سټونټربرګ پرندول چې فنلند و د اپریل پر شپږمه رسمن د دې اتحاد یو د شمغړې سی بل خو روس په ناتو اتحاد کې د فنلند غړي توپ ته په پام خبرداري ورکړي چې ناتو دوی ګډې پولې ته نږدې په دغه نوې غړي هیواد کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، نو ماسکو به هم دغلته خپل دفاعي ځواک پیاوړی کوي. په دې هکله نور حال د نوریاس نوري په دې رپورټ کې اورو.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل دی هیله مند چې سویډن به هم وکولی شي چې په راتلونکو میاشتو کې له دې تړون سره یو ځای شي. د ستولتنبرګ په وینا د سیشن بیل ماسپښین وروسته به د لومړي ځل لپاره د فنلند بیرغ د ناتو په مقر کې په رپیدا راشي. ستولتنبرګ زیاته کړه دا به د فنلند امنیت د شمال د امنیت او په ټوله کې د ناتو لپاره یوه ښه ورځ وي. د ناتو سرمنشي وویل ترکیه به چې وروستی هیواد و چې د فنلند غړیتوب یې تایید کړ رسمي سند د سیشن بې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن ته وړاندې کړي. د ستولتنبرګ په خبره له هغې وروسته به نوموړی له فنلند نه هم وغواړي چې ورته سند ور وسپاري. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او دفاع وزیر انتی کایکونن به د بهرنیو چارو له وزیر پیکا هاویستو سره یو ځای په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې د فنلند لپاره یو تاریخي ورځ وبلله او زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د فنلند تر ټولو مهم هدف دا وي چې له اوکراینه د ناتو پر ملاتړ ټینګار وکړي، ځکه روسیې تر اوسه خپل غیر قانوني یرغل ته دوام ورکړی دی. هاویستو زیاته کړه موږ غواړو په ټوله یورو اتلانتیک سیمه کې ثبات او امنیت پیاوړی کړو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر گروشکو وویل چې موسکو به په ناتو کې د فنلند غړیتوب په وړاندې د اړتیا په صورت کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. د روسیې دولتي خبري آژانس ریا نوویستي د گروشکو له قوله ویلي چې نوموړي ټینګار کړی چې که د ناتو نور غړي د فنلند په خاوره کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، روسیه به هم په لویدیځ او شمال لویدیځ کې خپل پوځي ظرفیت پیاوړی کړي. هغه همدارنګه ویلي چې روسیه به نور اقدامات هم وکړي تر څو نظامي امنیت ډاډمن شي. فنلند او سویډن د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له ناتو سره د یو ځای کېدو پریکړه وکړه. ترکیه او هنګري د سویډن تر څنګ د فنلند د غړیتوب پروسه هم ځنډولې وه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په وړاندې د ناتو د دغو دوو غړو مخالفت تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی، خو د ناتو سرمنشي وویل دوی به سویډن یوازې پرې نږدي او زیاته کړه چې دا هیواد هم دې ته ډېر نږدې شوی چې د دې تړون بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي.
د نوریاس نوری ریپورت مو اوریدی. اوس هم یو بل ریپورت ترازو. هر کال د اپریل څلورمه د ماینونو یا ځمکلاندی بمونو په اړه د پوهاوی زیاتولو او د مانونو د پاکوالي په مخه لمانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې وخت په وخت ماین د چاودنې پیښې رپورټ کیږي. په دغو کې یو جنوبي وزیرستان هم دی. هلته د بشري حقونو فعالان وایي په برا جنوبي وزیرستان کې دغه مسله لا نوره هم زیاته ده او زیاتره پکې ماشومانو ته مرګ ژوبله وړي. د پاکستان فوج ویلي دوی دغه سیمه له ماینونو پاکوي، خو ځای خلک وایي دغه مسله ژوند هر وخت له خطر سره مخامخ کړی دی. په دې اړه تفصیل له فرخزده اسد اورو چې د ماین چاودنې ښکار شوی محمد راشد خان پر خبرو پیل شي.
دا د جنوبی وزیرستان د سره روغ اوسیدونکي راشد خان دی چې د 2000 کال د جولای پر ومه نیټه د خپلو ملګرو سره د ګورګورو ټولورو لتلی وو. هلته د ماین چاودنې اخکار شو. راشد خان چې په هغه وخت کې عمر 14 کاله وو، مشال ریډیو ته وایي اوس په لسم جماعت کې سبق وایي. لومړی ورته په زده کړو کې ډېر مشکلات وو، خو اوس ورسره عادت شوی دی. د راشد خان نیکه محمد خالد مشال ریډیو ته وایي په دغه وخت یوازې راشد نه بلکې د هغه بل انوسې هم ژوبل شوی وو. هر کال د اپریل څلورمه د ماینونو په اړه د پوهاوی زیاتولو او د ماینونو د پاکولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په زیاترو هیوادونو کې ماینونه د جنگونو پر مهال خښ کړل شوي دي. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو، خاص کر جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال بمونه خښ کړل شوي دي او هلته وخت په وخت د چاودنو پیښې رپورټ کیږي. له جنوبي وزیرستان د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علمزیب مسید چې په خپل سیمه کې په 2013 کال کې د ماینونو مسله راپورته کړې، وایي ډیری د ماین چاودنو پیښې میډیا ته نه رارسي.
تجربه وزیرستان کې د لین ماین واقعیت چې کوم دی، د اپریشن رای نجات چې کله نشوې د 2009 نه پس چې کله خلک ریپیکریشن یې شروع شو، نو د ټایم نه شروع کیږي د 2012 نه 2013 نه، نو بیر حال دا چې کوم دی دا واقعیت ته یو ټایم نه شروع شول. اوس پر چې دا کوم موږ ته وزیرستان بچان پکې شہیدان شو. لغه رنگ آتنګ بندځای کې په 2021 درې بچان پکې شہیدان شو.
وزیر مشال ریډیو ته وایي د ځمکلاندې بمونو په چاودنه کې څاروي هم زیات په نښه شوي دي.
د نورو ځناور دي لکه د ځنګل ول ځناور چې کوم دي، اکثر کې دغه هغه ورخلاصېږي، نو هغه خو په میډیا باندې نه راځي. څه چې کله انسانان پکې ووژل شي یا لاسونه یې پرې شي یا پښې پرې شي، نو هغه پکې میډیا باندې راځي. اکاډمي بیس باندې دا شي چې کوم مینونه دي دغه خلاصېږي.
عابد وزیر دا هم وایي زیاتره د ماین چاودنو په پیښو کې ماشومان بنخه شوی دي. همداسې یو پیخه د تیر مارچ په 19مه د جنوبي وزیرستان د سره روغ تحصیل په جنتا میرویش خیل کلی کې وشوه چې پکې د یو لس کلن ماشوم حزب الله خیلاس ژوبل شوی. د هغه پلار فقیرزاده مشال ریډیو ته وایي زوی یې لوبې کولې چې هلته پروت ماین پرې وچاودید. د پاکستان پوځ په تیرو کلونو کې په بیا بیا ویلي دي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکلاندې بمونو پاکولو چارو ته دوام ورکړی دی. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان مشال ریډیو ته وایي پر دغه مسله پوهه دي او هڅه ده چې سیمه زر تر زره له ماینونو څخه پاک کړی شي.
دا خو په مطلب 150 کیلومتر پورې سړک پکې روان دي، 150 کیلومتر پورې ټریول کې لکه ټانک روان شي، انګور لري تر 150
په پاکستان کې د دوامدار سولې او پرمختیايي چارو سازمان ایس پی ای ډی او د 2021 کال د دسمبر په 6 په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې په 2021 کال کې په خیبر پختونخوا کې د ماینونو 25، په بلوچستان کې 250 او د اسلام آباد تر واک لاندې کشمیر کې 4 چاودنې شوې وې چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده.
د پرخند اسد رپورټو د ماین د چاودنو په اړه اوریدئ چې نن یې نړیواله ورځ ده.
دا مشال ریډیو ده. زه عمر وزیر یم. د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان د بشرو حقوقو خپلواک کمیشن وایي ریاست تی د دې هواد د مذهبي لشکيو د خوندیتوب په چاره کې ناکامه شوی دی. د لغه ورسته ده چې تیرونین اثرګند وسلوالو په کراچي کې یو هندو وکړي او په پېښور کې یو سیک او یو ایسوي ووژل سو. د پېښور پولیس وایي د کاشف مسیح او دیال سنگ د وژنو مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد کړې دي. بلخو د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د دواړو وژل سو کسان له کورنۍ سره د 55 لک روپیو مالی مرسته اعلان کړې ده. تفصیل به مجید بابر واورو.
د دغه پیښو پر د عمل کې د اپریل په 2 مله مشال ریډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان وویل چې د عین نهمه ماده هر انسان له د خوندي ژوند حق ورکوي او ریاست د دې لپاره ذمہوار ده.
د هر انسان د خود هر شهري د هر انسان د حق د چیز آزاد ژوند تحفظ دي او کړي ریاست د دې حوالے سره ذمہدار دي. بیا د خصوص هغه خلک چې څنګه به سیکټو د نړۍ یا دغه شان کې نور دوسې ګروپونه دي منډه په خپل د پښتنې سیمه کې لکه مسلمانانو کې به شیعه فرقې واده واخلو دغه شان کې راټول غیر مسلم چې دي یا د قادیانیانو راوالې خبره به وکړو. دا ټول خلک چې دی د خطرې سره مخامخ دي او دوی خطرې ته ښکاره ګروپ په شکل باندې موجود دي. د دې حوالې سره د ریاست ذمېداري دا جوړېږي چې د دوی دپاره خصوصي اقدامات وکړی شي. تر پورې موږ دا مایوسي اظهار کوو چې اوسه پورې ریاست د خپلې ذمېدارۍ سرته رسولو هڅه ونه کړی شو. ریاست هغه یو خوشګوار ماحول یا پرمن او فضا پیدا کولو کې
په پیښور کې د عیسوي ټولنې سره تعلق لرونکي د دوو بچو پلار کاشف مسیح د اپریل په 9 نیټه په داسې حال کې د ناصرګند وسلوالو لخوا وجل شوی چې عیسویانو د پیښور په ګډون په ټوله نړۍ کې د ایسټر یا لوی اختر دستوري لمانځلې. د پیښور د کوټې د آل سنت چرچ کلیسا یو غړي یاسر بټي د اپریل په 2 مشال لري تو ویل چې یو کال مخکې هم په دا ډول هدفي برید کې د عیسویانو یو 15 کلن مذهبي مشر ویلیام سراج وجل شوی و چې قاتلین دي تر دې د منې دی نیول شوی. خو موږ بیا هم د مذهبي یووالي خبره کوو.
زه خپل د اشن چرچ نه مې او زه د بلاستیک ټم کنه ما غا چرچ کې زوم کنه زما غا چرچ ممبرشپ ته او زه خپل هم لیکتم. نو موږ کله د سې سوچ نو راغلی موږ را ته دونه غټه اسانی مو شو بیا موږ زو زما همیشه کوشش دی چې موږ د انټرفیر هارمونی باندې سونه کار وکړو. هغه خدای ورته پېښور خو ډېر پیسفل دی او موږ خو کله داسې خبره نه دی اورېدلې پېښور کې سپیشلی. او دا نه چې کوم واقع وشو نو دې په حواله سره موږ خپل هم پریشان وو چې دا لږ په موږ منځ کې یو اختلافات او دا مذهبي هم امان دي څه دی په دا خراب کولو
په پاکستان کې د سکھ ټولنې یو مشر رادیش سنگ ټونی د مارچ په 13 په پیښور کې د وجل شوی دیال سنگ د وجنې پر د عمل کې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له 2014 کال نه تر دې مهاله د دوی د ټولنې دا 9 کس دی چې په هدفي بریدونو کې وجل کیږي چې له وجې د سکھ ټولنې کورنۍ د خیبر پښتونخوا کړي کوي.
زمونږ په خبرو کې کم نه تقریبا 3 فارغ شو
خلق چې کم دینو حسن عبدال تا ننکانا صاحب تا لاہور تا کراچی تا دسے ټول چې کم دینو دلتنا پیخور نا مائیگریٹ شو دیر میکسیمم خلق خوم داگری چې اگئی مطلب التا پنجاب کم نتل گوڑی اگئی چې مونگ انڈیا تا زو التا مونگ تا ذہنی سکون دے التا چې کم دینو مونگا مطلب سوک تنگئی نا سوک زمونگا پٹکے تا لاس نا چاہی سوک مونگ تا کنجل لکئی دا چې کم زمونگا نظام تعلیم دے
د رادی سنگھ ٹونی په خبره په 2013 میلادي کال کې په تنګي سیمه کې په لومبي ځل یو سکھ حکیم بګوان سنگھ چې کله په نخښه شو نو له هغه وخت نه هم دا هدفي بریدونه روان دي. د پیښور د رحمان بابا تانی یو چارواکي د اپریل په لومبي نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د دیال سنگھ د وجنې مقدمه د نامعلوم وسلوالو پر ضد درج کړې ده. دا راز د سپینې وړۍ د تانی یو چارواکي سرتاج رسنو ته ویلي چې د عیسوي ټولنې غړی او د پیښور د میونسپل کمیټې کارکونکي کاشف مسیح هم د ناصرګند وسلوالو لخوا وجل شوی دی. تر دا مهال د دیال سنگ او کاشف مسیح د وجنې ذمواري چا نه ده اخیستې، خو په کراچۍ کې پولیسو د وجل شوي هندو ډاکټر بیربل ګینانی د وجنې په تور د هغه سره په برید کې جوبل شوي مرستیاله ډاکټره خورتولین نیولې ده. پولیس وایي له هغې نه پلټنې روانې دي او هغې پولیسو ته ځینې بریدګر په ګوته کړي هم دي. بلخوا د اطلاعاتو او اقلیتونو په برخه کې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر فیروز شاه کاکا خیل د اپریل په درېمه مشال ریډیو ته وویل چې د کاشف مسیح او دیال سنگھ د کورنۍ لپاره د مالی مرستې اعلان کړي او پلټنې روانې دي.
هغه بی ویشتو په خپل دکان کې او د فرسټ کزن او هغه بیا نیم کال مخکې همدغه شانه دسه کې مړ کړی وو. نو هغې ته بیا زوره لمالته کور ته چیف منسٹر صاحب په هغې ډېر سخت ایکشن اخیستی وو. نو ما د سی ایم د طرف او د حکومت د طرفه چې کوم دی نو 5,00,000 روپۍ هغې ته اناؤنس کړي او بیا پس په سبا باندې هغې پرون نه یا بل ورځ نو مسیح صاحب هغه کرسچینو نو هغه مړ کو پلاره کې روان وو. هغې ته مو ته کور ته ورلم او هغې له 5,00,000 روپۍ چې کم دی نو اناؤنس کړي.
له 2013 میلادي کال راهیسې په پېښور، کوئټه، لاهور او یو شمېر نورو ښارونو کې مذهبي لږکي په بمي چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل کېږي. دې تازه وژنو په عیسوي او سکھ ټولنو کې د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه ویره خپره کړې ده.
د مجید بابر رپورټ مو اوریدلی. اوس خوست سزو له خوست وروسته به حیات آباد ته ځو چې هلته له روژه ماتې وروسته خلک بانډارونه کوي. په خوست کې لسګونه بېوزله کورنۍ ته وزې یا بیزې ورکړل سوي دي. خلکو پر دې اقدام د خوشحالۍ څرګندونه کړي او ویلي دي چې له دې سره به ډېرې ستونزې هوارې سي. په خوست کې طالبانو چارواکو ویلي د وزو ورکولو دا منصوبه چې د خوست د اړیکو دفتر لخوا پلي سوي مالی لګښت یې شاوخوا 4,000,000 افغانۍ دی. دوی زیاته کړه چې دا مرستې د سویس هیواد نړیوالی پرمختیایي ادارې لخوا ورکړل سوي دي. تفصیل به د نجیب الله خیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د باک صبریو، تریزیو او موساخیل ولسوالۍ همدارنګه دریو مرکزي واحدونو متون، شمال، لکن 240 بېوزله کورنیو ته نسلي او شیدې ورکوونکي وزې ورکړل شوې. د مسؤلینو په وینا یا د برنامه چې د خوست د اړیکو دفتر لخوا پلی شوه مالی لګښت شاوخوا 4,000,000 افغانۍ و چې د سویس هیواد نړیوالې پرمختیایي ادارې لخوا ورکړل شوي دي. د برنامې مسؤلین وایي بېوزله کورنیو ته د وزو ورکولو څخه موخه دا ده چې هغوی له اقتصادي اړخه تر یوه بریده د نورو له محتاجۍ وشغورل شي. د لکنو اوسیدونکي محمد غنی مشال روډیو ته وویل
په وظیفه په دې اساس روکړی چې کلي ته سروې روغله او آیتون روغله بیا یې کورونه کتل او کورونه چې کله وکتل مو کوریا مستحق وګڼلو چې دا مستحق دی دغې مونږ نومې ولې کړو. انشاءالله ضرورت هغه ډېر وته او انشاءالله ډېر ستونزې به حال شي. دې نه مونږ ته شو دې ضرورت ده مستی کړای شو حتی چې ډېرې کړو هغه انشاءالله دې نه کېدای شي چې رما جوړه شي.
د مرستې یو بل ترلاسه کوونکی محمد وزیر چې د لاس مزدوري کې وایي د کور سروې د ښځو د یو ټیم لخوا شوي او د دوی د بېوزلۍ لیدو وروسته یې ورته نوم لیکلی دی.
مونږ ته زنانه راغلې غریبانې لټول قتلې چېره دا مستحب ده چې دې ته وظه ورکړل شي. هر دومره ګزاره کېږي چې مقصد هغه بل سول نه په خلوص چې خزی ګرځي ګرد کو شکر دې نه په خلوص خو مقصد دې استخاده دې سره یاخه کې چې شو دې ته نه اخرو چای ته نه اخرو صلاح ته نه خرج همغه اقتصادي سره جوړيږي.
د وضو یو سوداګر سمي ولا وای دوی دا وزي د نیمروز او هلمند ولایتونو څخه راوستي او دا یې خنه سل دی چې کال کې دوه بچی راوړي او بلې شیدې دی وی وړي کورنۍ د پاره بسنه کوي.
دا د نیمروز د هلمند نر وستلې دي. دا ډېر خنه سل لري. دا یو دوه دوه درې درې بچی لري
ډېر په مشکلات مر وسلې زګه چې دوی شپې وا ورس په ګاډي کې مزال لای د دې تر وسلې د غربونه خلک د پوره ډېر خست پاد د کړای شي چې وړکی مشوم ته دوی درې مشمونه ته شو دی ورکی یو څنا څه چای او نه خړای شي مستې او نه کړای شي ډېر استفاده ونه خوسته
بلډور ته د برنامه پلي کون کې وای کسه هم دام رسته لګه د خو بیا هم به وزله خلکو لپاره خده او یو څه گزاره ور باندې کیږي د اړیکو دفتر د کرنې او مالداري د برخې مسؤل حبیب الرحمن خالقی ول
دغه کورنۍ غریب کورنۍ وي دیوغه پیاله شوده ممکن د غریب کورنۍ ته زیات شي وي او دغه نسلی وزیدی په یو کال کې تقریبا دوه واره بچی زګوي بعضی وزید داسې وزید په دې کې موجود دي چې دوه بچی درې بچی هم زګوي نو دوی کولای شي هم د غوښې نه استفاده وکړي هم د پشم نه استفاده وکړي هم د بچو نه استفاده وکړي خاص کړي د ماشوم شوده ورته ورسوي یعنی ډېر ناچیز کومک دی خو د غریبو کورنۍ لپاره بیا هم یو شی کېدای شي
په خوست کې د نړیوالو بنسټونو لخوا داسې مهال لسګونو بېوزله کورنیو سره د دوی د اقتصادي حالت د ښه کېدو په خاطر د نسلي او شیدو ورکوونکو وضو مرسته کېږي چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په افغانستان کې د پخوا په پرتله له دیرشو څخه تر څلوېښت سلنې پورې د بېکارۍ کچه لوړه شوې ده
د نجیب الله خیل رپورټ مو ورده یو سمزو د پېښور حیات آباد ته چې هلته د تراویح تر لمانځه وروسته د پام وړ شمېر ځوانان هر ماخوستن د خوړو لپاره مشهور ځای حیات آباد فوډ سټریټ ته ورځي دوی تر پېشلمې خوراک چا کوي او ګپې شپې لګوي له دې ځوانانو اکثره د قبایلي ضلعو دي د مشال ریډیو خبریال فرحت چنواری د اپریل پر دومه د شپې ناوخته د دوی خواته ورغلی او ورسره خبرې کړي دا ځوانان وایي په پېښور کې د امن احساس کوي او ځکه غواړي چې لږ تر لږه د روژه میاشت په همدې ښار کې واړوي راځي د دوی خبرو ته غوږ شو
زه محمد علی اشکم کنی بیسیکلی کورم یم پنځش پی کسون ترونه پاس دلته مروشه او دلته خو خستا ماحول ده بس چای کوا چای انجوای کو مطلب وریجه او دلته بنو بیفلا او کوای مزیدار ده چای مزیدار دی د کوم تورنمنت شروع ده دام انجوای کو مطلب ډیر زبردست ماحول ده نه پرچمی پر مودل تناس وو
نو په کورم کې داسه ماحولی شپ نه پس اغا کلی علاقہ دے تراوی وشی اغنا پاس تا خالق روم کئی وغا بہار نہ روزی ظلم عدالت دے ڈیر امن لیول سرا خودل تا ڈیر زیات اغه دے پارتے
ز وزیرستان سرا تعلق سا تما عمر نامہ میدا دلتا مون پوش دلتا حیدرآباد کوسی گو پشتور ڈیر خون کئی مون رازو ڈیر شغل زیر امن زیر مون کو وزیرستان کے طور تیاری کتلی دی دلتا خولتا اونر ناشتا نہ پشتٹو ناشتا دلتا بس اللہ تعالی نے متن دی میجے تاروینا بعد روزی خاطر موشی په 10:30 بجې زرغونی جماعت کې تقریبا 2 بجې 2:30 بجې بر میجدولوی میجدو یارون دوستون وی وزیر د وړ او مسجد د غوند لمیش غب شه برابر وی مو فوټبال ډیر شوق دی
نمام فرمان وزیر دا د شمالي وزیرستان سره تعلق لره مو خوښتش تا ار مخام ترو مستون ترونه بدل تر شو دلته خو د هیتابات نه علاوه صدر ټاون چې لکی سمره خلک ته ټول درځي خو اکثر د مونږ کم د وزیرستان خلک دی اپا کې زیاتر زکه وی چې اغه کلی نه دلته غلي دی او خاص کر شغل ډیر دی شوکیان ډیر دی نو ټول مونږ د علاقې خلک یو د سوسایټي په بنیاد دلته مونږ ټول سره جمع کیږو غپ شپ مونږ لګي روش کړه یعنی دی ورسر سیکونه دی کوټه چای د سپیشل ډیر مشور دی دلته نوې بنو پلا بالکل او شوه دی
رحمان الله دلته میر بنو به پلاو چه دے شو کو تیزی سرا ماشاءالله روان دے تقریبا زکه فرست ٹائم دے مو په پہاور کې کار دے یو پینډا مشوره دے او بنو به پلاو په نام دے دا مشور دے ماشاءالله افطاری کې صفه شو راشوی تقریبا اکثریت میشته بلې ډا کې او دے افطاری نه بعد خو بیا د سرا شو لګی چې میر ویټرون پر آسینا پښمنینا ګنټا مخ کې کلوزنگ ورشي بند شي کل ته تاسو تپا دا کنا بد امنی او دا دہشتگردی دا مسالے لگیا دی کنا دی واجی سرا او دا وی کما شاء اللہ شو پروگرام نو ڈور بھی او نس یغوی پکے نیت خو می دا زی کدا جون دا بالکل یو جنات ماحول دے
دا د هیتابات فوډ سټریټ کې ځوانان چې تر روزماتي ورستال ته وزي د فرانس یو اوسیدونکو به د روان 2023 کال د جون په میاشت کې یو سل نه کله نسی خو په دومره لوی عمر کې هم لا دا پیانو شغوي او ژر به یو البم خپور سي په دې اړه د فرانس پرس اژانس ریپورت درته وړاندې کوو کولت مازی په دې اپارټمنټ کې تریوی پیړۍ زیاته اوسېدلې او دلته درې پیانو پرتی دي دا د ورځې څو ساعته پیانو شغوي چې د ژغولو عمر هم تریوی پیړۍ زیات دی
Je dirais que c'est comme un ami.
پیانو نو زما ملګری ده او ماته د محسوسولو او اوریدلو ضرورت وي، خو برقراره ساتل یې مشکله کار دی، نو ځکه ما ډېره هغه کولې ده. که داسې ونه شي نو د سړي ډېره زر هېره شي.
کولت چې کله سل کلنه سوه نو په ټولنیزو رسنیو یې شهرت وموند او نن یې نږدې ټول فرانس پیژني. هغې د دواړو نړیوالو جنګونو ویجاړۍ او غمیزې په سترګو لیدلې دي.
زه ځوانه یم، اوبخې زیات یا کم عمر ایس وجود نه لري. داسې خلک شته چې په زړه ځوانان وي او هر نوي سیس ته حیرانېږي، خو داسې هم شته چې زړونه یې مړه وي او له هیڅ شي سره یې مینه نه وي کړې.
فابریس مازی خبریال او د کولت زول دی. دی وای مور یې هیڅ یو ناروغي نه لري.
په دومره لوی عمر کې زما د مور د پیانو غږونکي په حیثیت لویه خوبي دا ده چې دا اوس هم فعاله ده. دا د بندونو ناروغي نه لري او په پیانو خپل لاسونه سم دم ګرځولي.
کولت وایي چې ډېر ژر به د پیانو نوی البم خپور شي او ویاړي چې په هغو کسانو کې ده چې د سلو کلونو په زیات عمر کې البمونه خپاره شوي دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو اونیزه خپرونې سروې په 10:30 بجو، د کرخی په غاړه په 1 بجا، سندری جادوګری په 2:30 بجو، پښتونخوا کلی په کلی په 3 بجو، د مشال تر رڼا لاندې په 4:30 بجو، روغتیا او درملنه په 5 بجو.
او سم د خبرونې په پای کې د روژې ځانګړي لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغلی. نن به د غسل یا د ځان منځلو په اړه ځینې نکتې واضح کړو. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې کچیرته یو سړی شیطان تیر باسي په روژه کې، نو آیا د هغه روژه صحیح کیږي که نه؟ او بله پوښتنه دا کړې ده، کچیرته د بشنمي مال یو سړی راپاڅېږي او ګوري شیطان تیر ایستلی د شپې، دا به څه کوي؟ اول به پیشنامه کوي او کنه دا به چې دی اول غسل کوي؟ نو لومړۍ خبره دا ده چې که چېرته د ورځې لخوا د روژې په ورځ کې دا سړی ویده شو او شیطان تیر ایسته، نو مشکله نه ده، روژه د ده کیږي، هیڅ خبره نشته دی. ولې؟ ځکه دا یو طبیعي عمل دی او دا د هر انسان سره دا عارضه کیدلی شي، مشکله نه ده. او که چېرته یو انسان د پښنمی محل نمخ کی د شپې مثلا ویده شوی دی او چراپات سي د پزان پوښو چې والا زخه ربانی غسل فرض شوی دی، نو په دې صورت کې چون کې پښنمی روسته نه کیږي او غسل روسته هم کیږي، نو دا دی اول خپل اطمینان سره خپل پښنمی وکي او دا غنه بعد دی چې دی بیا خپل غسل وکي. بل پښتنه دا کړی دا چې دروږي په حالت کې او سړی غسل کوي په هغه کې غرغره ضروری ده کنه؟ دا نو غرغره چې د په غسل کې دا نه پروژه کې ضروری ده او نه بدون دروږي نه ضروری ده. په شریعت اسلامي کې چې کوم شی ضروری ده په غسل کې، هغه پوزه پاکول یا په پوزه کې اوبه چول او کش کول استنشاق، او په خوله کې اوبه ګرځول مضمضه، دا لازمی دي. نو دا ضروري نه چې سړی غرغري وکړي. بعضي خلک وایي چې نه، مثلا چې غسل کوي نو د ماښام چې روژه دې ماته کړل نو بیا به غرغري کوي. نو غرغره کومه ضروري خبره نه ده، داسې خلکو د ځانه د جهالت په بنیاد باندې ضروري کړې ده. او که چېرته ضروري وي نو دا درسته ورځې چې سړی مونځ نه وکړي، خدا مونځ نه دې بیا ونه شي، نو هغه فکر او تصور صحیح نه دی. بدون د غرغري نه هم یعنی سړی غسل کیږي او هیڅ مشکل پکې نشته دی. ځکه که چیرې د سړی د غرغري کوشش وکړي په روژه کې، نو ممکنه ده چې اوبه تیر شي، نو په ځای دې چې غسل سي شي روزه به هم د منځه لاړه شي. نو د ځان نه خبرې کول نه دي په کار په دین کې. او غرغره هیڅ لازمه او ضروري ده، یوازې په خوله کې اوبه اچول او بیرته تویول چې سړی ته یقین راشي چې زما خوله مثلا غاښونه ټول هغې ته اوبه رسېدلي. همدارنګه د پوز د لارې نه پورته او بکښ کول په داسې انداز باندې سړی پوه شو چې زما پوزه لمده شوله. نو دا کفایت کوي انشاءالله، او نورو خبرو ته انشاءالله ضرورت نشته دی. الله تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسو عبادت او طاعت په خپل دربار کې قبول کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري اوس هم خبرونه اخیره تراغلی یو خبرونه پای تر سو. که تاسو غواړئ چې دا خبرونه واوري نو تاسو په mashalradio.com اوریدلای شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک باندې هم زموږ ویډیوګانې لیدلای شئ او ورسره دغه د ریپورتونو په بڼه کې یعنی په لیکلې بڼه کې هم تاسو دغه ریپورتونه اوریدای شئ، او دا په مشال ریډیو ډاٹ کام یعنی په ویب سایټ باندې هم دا هر څه پراته دي. د دې ترڅنګ که تاسو بیا هم انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولای شئ چې د مشال ریډیو د انسټاګرام ته هم ورسئ، هلته هم تاسو ته ویډیوګانې او تصویرونه پراته دي. پرونه وروستۍ شیبو ته راغلی یو. عبدالحی کاکړ اوس اجازه درځه غواړي.